द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د جنوري 15 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان د پنجاب صوبې د وزیر اعلی لخوا گورنر ته د صوبایي اسمبلی ماتولو د لیګل شوی سپارښتنه نه اته سلویخت سات ورستو دغه صوبایي اسمبلی د گورنر د دستخط نه بغیر په خپل ماته شوې ده او د نگران وزیر اعلی د ټاکنې د پاره سلا مشورې روانې دي بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم د خپل اسمبلی د ماتولو ته تیارې ښودلې ده او د طالبانو حکومت وای په خزو او جنکو د بندیزونو په اړه د ملګری ملتونو امنیتي شورا په اندېښنو پوهیږي خدا چې د خپل دین او خلکو په وړاندې د ذمہواری د احساس لامل نشي کولای چې غیر شرعي اقداماتو ته په ملک کې اجازه ورکړي شي او په نیپال کې د یو جهاز د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 34 تنان مړه شوي دي په دغه جهاز کې 2 کسان سوار وو سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان د پنجاب صوبې د وزیر اعلی لخوا گورنر ته د صوبایي اسمبلی ماتولو د لیګل شوی سپارښتنه نه اته سلويخت ګینټو وروستو د صوبې اسمبلی د گورنر د دستخط نه بغیر په خپل ماته شوې ده د اسمبلی ماتېدو وروستو د پنجاب گورنر د نگران وزیر اعلی ټاکنې د پاره وزیر اعلی پرویز الهی او اپوزیشن مشر حمزه شهباز ته خپلو کې د مشورې د پاره لیک استولې ده تر سوچې نگران وزیر اعلی نوی ټاکل شوی تر هغه با چودھری پرویز الهی د غازی مواری سنبالی او د وزیر اعلی په توګه به په خپله کرسۍ ناست وي او د نگران وزیر اعلی د پاره به په درې ورځو کې دننه د اپوزیشن د مشر سره مشوره کوي د پنجاب اسمبلی ماتېدو سره سم د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی محمود خان هم د خپلې صوبې د اسمبلی ماتېدو اشاره ورکړې ده او ویلې دي چې کله عمران خان وینا وکړي هغه به د اسمبلی ماتولو سپارښتنه گورنر ته ولیږي په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې دا وخت پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومتونه دي او دغه ګوند مشر عمران خان ویلي په ملک کې د نوي ټول ټاکنو دپاره د هغه ګوند دواړو صوبو او مرکزی اسمبلی نه وتل غواړي د پاکستان د آئین تر مخه هر کله چې وزیر اعلی گورنر ته د اسمبلی ماتولو سپارښتنه وکړي نو که گورنر د سپارښتنې په منلو لاسلیک ونه کړي نو هم په اته سلویښتو ګینټو کې دننه په خپله اسمبلی ماته شي او وس چې د پنجاب اسمبلی په خپله ماته شوه موجوده وزیر اعلی باندې نگران یا لنډمهاله وزیر اعلی په توګه ذمہواری په مخ کې وړي او د نگران حکومت جوړېدو په معامله کې به د مخالفې ډلې د مشر سره مشوره کوي دواړه مشران وس پابند دي چې په درې ورځو کې دننه د نگران وزیر اعلی ټاکنه وکړي او کچري دوی د نگران وزیر اعلی په نوم سلا نشو نو بیا به معامله د پارلماني شپږ کسیزا کمیټې ته ځي د طالبانو حکومت وای په خزو او جنکو د بندیزونو په اړه د ملګری ملتونو د امنیت شورا په اندېښنو پوهیږي خو وای خپلې چارې بعد اسلامي شریعت پرانا کې ترسره کوي امنیت شورا په خزو او جنکو باندې د طالبانو بندیزونه جابرانه بللي او د واپس اخیستو غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا یو ان سیکیورټی کونسل د افغانستان د حالاتو او په خزو د طالبانو د حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه د جمعې په ورځ د بندو دروازو پر شا غونډه کړې وه چې ماښام ناوخته سرته ورسېده په غونډه کې د سیکیورټی کونسل د 11 غړو هیوادونو استازو ګډون کړی و چې په افغانستان کې د جنکو او خزو په حالت جوړه اندېښنه ښکاره کړې وه او د طالبانو نه غوښتلی وو چې روستي لګولي بندیزونه دې سمدستي واپس واخلي په ملګری ملتونو کې د جاپان دایمي استازي ایشیکانی کیمی هیرو تر غونډې وروستو میډیا ته وویل په افغانستان کې ښځې په کار ده د سیاست اقتصاد د تعلیم په ګډون د ټولنې په ټولو اړخونو کې په مکمله توګه برابره او معنی لرونکي ګډون وکړي د طالبانو حکومت وای دوی د یو ان سیکیورټی کونسل په اندېښنو پوهیږي خو وای کوشش کوي چې خپل ټول چارې د اسلامي شریعت پر رڼا کې ترسره کړي د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلی د اسلامي امارات حکومت د خپل دین او خلکو په وړاندې د ذمہواری د احساس له امله نشي کولای غیر شرعي اقداماتو ته په ملک کې اجازه ورکړي خو ذبیح الله مجاهد دا سپیناوی نه دی کړی چې د ښځو د تعلیم او په غیر سرکاري ادارو کې د هغوی د کار سره تړلې کم اقدامات غیر شرعي دي ذبیح الله مجاهد وایي نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او ملکونو ته پکار ده چې د افغانستان حالات او په دې ملک کې د خلکو دینی غوښتنې په پام کې ونیسي او بشري موضوعات او انساني مرستې په سیاسي موضوعاتو پورې ونه تړي. یاد دوی د طالبانو حکومت د دسمبر په شلمه د افغانستان په ټولو یونیورسيټو کې د جنکو تعلیم تر بل امر پورې ځنډولې ده او تر هغه سلو ورځې وروسته د دسمبر په څلېرشتمه په ټولو غیر سرکاري کورنو او نړیوالو ادارو کې هم د ښځو په کار بندیز اعلان کړی دی. د برتانیې لومړی وزیر ژمنه کړې چې یوکرین ته به د چیلنجر 2 په نوم نور ټینکونه لیږي چې د روس د یرغل په وړاندې جګړه کې کار واخلي، خو د ټینکونو د شمیر په حواله سره لاس نه دی ویلي. اخواروس شنبه یې خالی په ورځ د یوکرین په ښارونو یو بل لوی د توغندو برید کړی دی. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي د شپې ناوخته په خپل یو ویډیویي پیغام کې وویل کیف، اوډیسا، کریویریا، دنیپرو، وینیتیسیا، لیدنیز، برشتین، لوویو سیما او د غشن نور خارونه د ترهګرو هدف وو. دنیپرو په سویل ختیځ خار کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي دي او ماشومانو په ګډون څلور شپېته نور زخمیان شوي دي. زیلنسکي ویلي اندېښنه ده چې په دنیپرو کې د مړو شمیره زیاته شي. اخوا د یوکرین لوړ پوړي فوزي مشر ویلي دي چې د دوی ځواکونو د روس لخوا توغول شوي 33 کروز توغندو کې 21 ویشتلې دي. دا وخت د یوکرین په دونباس کې د سولیدار په شاوخوا کې جګړه روانه ده. روس داوه کوي چې خارې نیولې ده او د یوکرین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار ویلي د سولیدار د نیولو دپاره سخته جګړه جاری ده. بلخوا د شنبې د ورځې د توغندو د بریدونو څو ساعته وروسته برطانیې ژمنه وکړه چې یوکرین ته به د چیلنجر 2 ټینکونه لیږي چې د روس پر ضد جګړه کې د یوکرین سره مرسته وکړی شي. وسه پورې دا په سمدستي توګه معلومه نه ده چې برطانیې به یوکرین ته څومره ټینکونه لیږي. د برطانیې وزیر اعظم ریشی سوناک او زیلنسکي د شنبې په ورځ خبرې کړي دي. د دوی د ټلیفوني تماس وروسته زیلنسکي په ټویټر لیکلی دي تر څو د برطانیې د وزیر اعظم نه مننه وکړي د هغو فیصلو دپاره چې نه یوازې موږ د جګړې په ډګر کې پیاوړي کوي بلکې نورو ملګرو ته هم یو سم یو درست پیغام ورکوي. او په نیپال کې د یو جهاز د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 40 تنان مړه شوي دي. دا پیخه په پوخاره کې شوې ده چې کله د مقامی پرواز یټی ایرلاینز چې د کټمنډو نه د 2 اویا خلکو سره روان شوی وو راوغورځېدو. د نیپال د هوایی پرواز ادارې ویاند وایي د پرواز په وخت هوا بالکل صفا وه. ویاند جگنات نیرولا رویټرز ته ویلي دي 10 مړي راوستل شوي دي او هسپتال ته لیږل شوي دي او دا چې 14 جسدونه لا هم د جهاز غورځېدو په ځای کې پراته دي او د هغوی د راوستو دپاره کرینونه لیږل شوي دي. د نیپال د مالیاتو وزیر بشنو پاوډل خبریالانو ته ویلي حکومت د دې پیښې علتونه معلومولو دپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده او 15 ورځو کې بعد دغه کمیټې خپل رپورټ تیار کړي. په نیپال کې د 2018 نه پس دا تر ټولو خونړۍ د جهاز د راغورځېدو پیښه وه چې کله په مارچ کې دغه شان په یوه حادثه کې په 1 اویا مسافرو کې 150 مړه شوي وو. او هم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ده. مهم خبرونه تاسو د سمینه حسن نو اوریدل. ورزو د رپورټونو په لور قدر من اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پنجاب اسمبلی د ماتېدو سره سم په دغه صوبه کې د نگران وزیر اعلی د انتخاب عمل شروع شوی دی او د پنجاب گورنر بلی غرامان، د صوبې اعلی وزیر چودری پرویز الهی او د مخالفو ګوندونو مشر حمزه شهباز ته د نگران وزیر اعلی په اړه د نمونو وړاندې کولو مراسله لیږلې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د ګوند غړو ته د انتخاباتو د تیاریانو نیولو امر کړی دی. ټاکل شوی ده چې وزیر اعلی چودری پرویز الهی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ترمنځ به د نگران وزیر اعلی د انتخاب په اړه سلا مشورې کیږي. تفصیل پر اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین پر رپورټ کې واوري.
د اسمبلی د ماتې دو وروستو د پنجاب گورنر د نگران وزیر اعلی د ټاکنې لپاره وزیر اعلی پرویز الهی او د مخالف ګوندونو مشر حمزه شهباز ته خپلو کې د مشورې لپاره لیک استولې دی. تر څو چې نگران وزیر اعلی نوی ټاکل شوی نو تر هغې به چودري پرویز الهی د چار سنبالي وزیر اعلی په توګه په خپله کرسۍ ناست وي او د نگران وزیر اعلی لپاره به په 3 ورځو کې دننه د اپوزیشن د مشر سره مشوره کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکخه مشر فواد چودھری په ټویټر لیکلی چې د پنجاب د اعلی وزیر چودھری پرویز الهی او د ګوند د مشر عمران خان ترمنځ به نن د اتوار پر ورځ لیدل کتل کیږي او د نگران حکومت د اعلی وزیر په نومونو به سلا مشوره کوي. د پاکستان د انتخابي کمیشن پخوانی فیډرل سیکرټری کور دلشاد وایس اف امریکا ډیو ته وایي دا چې اوس د پنجاب اسمبلی په خپل ماته شوې ده، موجوده وزیر اعلی به د نگران یا لنډمهالي وزیر اعلی په توګه ذمہواری پر مخ کې وړي او د نگران حکومت د جوړېدو په چاره کې به د مخالف ډلې د مشر سره مشوره کوي. دواړه مشران پابندي چې درې ورځو کې به د نگران وزیر اعلی ټاکنه کوي، خو کچرې دوی د نگران وزیر اعلی په نوم سلا نشي نو بیا به دا معامله د پارلمان شپږ کسیزه کمیټې ته ځي چې په دغه کمیټې کې به درې غړي د حکومت او درې د مخالف ګوندونو شامل وي. پارلماني کمیټې درې ورځو کې دننه د نگران وزیر اعلی د ټاکنې پریکړه کولی شي، خو کچرې کمیټې هم د نگران وزیر اعلی لپاره په کم نوم اتفاق ته ونه رسیږي نو بیا به د وزیر اعلی ټاکنه د ټول ټاکنو کمیشن کوي. هغه وایي د قانون او آئین تر مخه به انتخابي کمیشن په دوه ورځو کې د نگران وزیر اعلی ټاکنه کوي، خو که نگران وزیر اعلی د مسلم لیگ نون د نومونو څخه ټاکل کیږي او که د تحریک انصاف لخوا د ورکړل شوو نومونو څخه پکې یو خوښول کیږي بیا به هم په انتخابي کمیشن ټکونه کیږي، خو انتخابي کمیشن به ارومرو خپل آئینی ذمہواری ترسره کوي. د پنجاب اسمبلی د ماتې دو سره سم د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی محمود خان هم د خپلې صوبې د اسمبلی ماتولو اشاره ورکړې او ویلي دي کله چې عمران خان وینا وکړي هغه به د اسمبلی ماتولو سپارښتنه گورنر ته لیږي. په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې دا مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومتونه دي او د دغه ګوند مشر عمران خان ویلي هیواد کې د نوې سره ټول ټاکنو لپاره د هغه ګوند د دواړو صوبو او د مرکزی اسمبلی څخه وتل غواړي. د پنجاب وزیر اعلی چودھری پرویز الهی په 12 جنوري د صوبې گورنر ته د اسمبلی ماتولو سپارښتنه لیږلې وه، خو سرچینې وایي چې د صوبې گورنر بلیغ الرحمن د وزیر اعلی او قانوني ماهرینو سره له مشورې وروسته په دغه سپارښتنه د لاسلیک نه کولو پریکړه کړې وه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
قدر من اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان یوې دستوري تلوینا په وخت ویلي دا د وزیر اعلی په حیث د اخیری وینا ده، خو تر دې دمه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ماتولو کوم رسمي اعلان نه دی شوی. خبریال عرفان خان ډیوا ته ویلي په ظاهره محمود خان ځان د اسمبلی د ماتولو پلوي ښایي، خو دې وخت کې به دا عمل کول ګران وي. څېړونکي وایي د اسمبلی د ماتېدو نه وروسته به دا کتل وي چې د صوبې اعلی وزیر به څوک وي او د ده کابینه کې به کم تنان شامل وي. تفصیل پې د پېښور نه د ډیوه خبریال مدثر شاه په ریپورت کې واورئ.
د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د خبریالانو د سوګن پورته کولو دستوري ته د وینا په وخت ویلي دي د اعلی وزیر په حیث دا د اخیری تقریر دی، خو د اسمبلی د ماتولو باقاعده اعلان نه دی کړی او نه هم گورنر ته د اسمبلی د ماتولو خط لیږل شوی دی. البته اعلی وزیر اویل دا خط لیږل شوی دی د ده د ګوند مشر عمران خان چې کله هم د ته امر وکړو دی به گورنر ته ولیږي. خبریال عرفان خان ډیوا ته وایي په ظاهره خو محمود خان د اسمبلی د ماتولو ځان مرستیال خای، خو دې وخت کې دا عملی کول لګران کار دی.
دا وخت چې دی نو دا هم دی هم تحریک انصاف لګ خپل فیصلو کې رانی ولې دی کولاو فیصله دوی نشي کولای او دویم دا چې درې میاشتې ټایم ضرور دی، خو کومنګ بیا ګورو نو دلته به روجې میاشت پکې راځي او هغه لپاره بیا حکومت هم سه جواز جوړی، الیکشن کمیشن به هم جواز جوړی چې روجې په میاشت کې دلته انتخابات ممکن نه دي. او که روجې د میاشت نه دا خبره وروسته کیږي نو بیا دلته مالی کال د بجټ خبرې شروع شي، نو یقینا یو داسې غیر یقیني صورتحال جوړ دی.
وای که اسمبلی ماته شو نو اعلی وزیر محمود خان او د مخالف ګوندونو مشر اکرم دورانی بد نگران اعلی وزیر په نوم سلا کیږي کدا سی اونښونو پارلیماني کمیټه بدا کار کوي کدریو سالورو ورځو کې کمیټه هم په یو نوم موافقه نشوا نو بیا بد اعلی وزیر فیصله الیکشن کمیشن کوي بل پلو تصویرون کې او خبريال لحاظ علی وای محمود خان د صوبې بیوروکراسي سره لیدل پیل کړی دي تر څو د خپل سیمې لپاره پنګ جاری کړي قانون پوهان وائی تشی او حکومت ختم شی نو بیا د حکومت زد گندنا الیکشن کمیشن او عدالت کے دداس پروژو پزت درخواستوں جمع کول شی او پوهان وائی د حکومت د خاتمے نه پس پدا قتل وی چې د نگران حکومت اعلی وزیر او د کابینه په کم تنانو مشتمل ده مدثر شاہ وائس اف امریکا ڈیوا پیخبر
درمن اوریدن کو وائس آف امریکا ڈیوا دا د خیبر پختونخوا په مرکزی خار پی خبر کی سی ٹی ڈی پولیس دا وکړی دا چې د امنیتی ځواکونو سره په شریکو عملیاتو کې یې تیر شپه په سربند تانا ترهګر برید کې ککړ دوا سہولتکار وجلی او سو نور ته تښتیدلی دي څېړونکي وایي هیواد کې د سیاسي ناآرامۍ له کبله وسلوال یو وار بیا پیاوړی شوی دي او اندېښنه ده چې راتلونکو ورځو کې په ترهګر بریدونو کې زیاتوالی راشي په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عثمان خان پر ریپورت کې واوري
د سی ٹی ڈی پولیسو په جاری کړی شوی بیان کې ویلي چې بیګا د شپې ناوخته د خوفیه اطلاعاتو په اساس عملیات کړي او د ترهګرو هغه دوه سہولتکاري وجلی دي چا چې وش په وړاندې د پیښور په سربند تانه برید کړیو چې پکې ډی ایس پی سردار حسین سره د دوه نورو پولیسو اهلکار وجل شویو په بیان کې ویل شوی چې دغه کاروایی بیګا شپه ناوخته د سربند تانې شینواری کله سیمه کې شوې ده او د وجل شوی تر هغه پیژندګلو د ګلهای چې تعلقي د قبایلی ضلع خیبر باړه تحصیل سره ده او د بل حضرت عمر عرف منصور په نامه شوی چې بنیادی تعلقي د مومندو سره ده د سی ټی ډی په بیان کې ویل شوی چې د عملیاتو پر مهال دوه نه درې پورې وسلوال تښتیدلی او د هغوی پر ضد عملیات روان دي سیمه کې د تر هغه په پیښو نظر لرونکو خبريال رفت او رغزی وای هیواد کې روان سیاسي کړکېچ لامل وسلوالو ډلو ته پراختیا ترلاسه شوی او راتلونکو ورځو کې د تر هغه په دې نوې چپکی نور توندې راتلو اندېښنه ده یو هفته وړاندې پیښور سربند سیمه کې سی ټی ډی پولیس دا وکړی وا چې امنیتی ځواکونو سره په شریکو عملیاتو کې سلور تر هغه وجلی او سلور تښتیدلی دي سی ټی ډی وخت په وخت د خوفیه عملیاتو کې د مهمو تر هغه د وجل کېدو داوی کوي خو وروسته بیا د وجل شوي کسانو کورنۍ احتجاجي مظاهره کوي چې وجل شوي کسان د دوی سره بندیوانو پاکستان او په ځانګړي توګه خیبر پختونخوا صوبه کې وروسته له هغه په پولیسو او فوجیانو د وسلوالو بریدونو لړۍ چټک شوی ده چې په 28 نومبر تحریک طالبان پاکستان حکومت سره د اوربند ماتولو اعلان وکړو د خیبر پختونخوا پولیس په خوانی مشر سید اختر علی شاه وایي کله چې افغانستان د طالبانو د ولکې لاندې راغلو نو پاکستانی چارواکو ګمان وکړو چې د ټي ټي پی سره د مذاکراتو د لارې شخړې هوارې شي خو دغه مهال وسلوالو طالبانو ځان ډیر منظم کړو نوموړی ډیو ته وایي اوس که د نېشنل سکیورټي کمیټې په غونډه کې شوی فیصلو پوره عمل وشي نو په تر هغه غړی کابو موندل ممکن دي
اوس بخکې یو سب تیار شو یو ستراتیژي واضح کا باقی اوس ټیکټیکل موفز دي نو دې کې به باز یو کې دی کامیابی دي کیږي کی تو باز یو کې به نقصان هم کیږي او که دا کلیریټي وي د دې سوچ کې نو زه دا وینم چې کیپاسیټي پښتو چې دی خپل
خپلواکا سیړنیز ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې تیر کال 2022 کې د پاکستان دننه د ترهګرۍ 308 پیښې رامنځته شوې چې پکې 202 امنیتي مامورین یا عسکر وژل شوي. په دې عسکرو کې سلویخت یوازې د تیر دسمبر په میاشت کې وژل شوي دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیبا توجه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د وفاقي حکومت لخوا قبایلي زلو د فنډونو خرج کولو دپاره جوړه کمیټه مسترد کوي او ویلي دي دا د 15 آئینی بدلون سرغړونه ده. د وفاقي حکومت غړي وایي صوبې د قبایلي زلو فنډونه په نورو زلو کې خرج کړي دي. نور حال پې د ډیوا خبریال ارشد مومن په رپورټ کې واورئ.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په یو بیان کې ویلي د 15 آئینی بدلون د سوری لاندې په قبایلي ضلعو کې ترقیاتي کارونه کول د صوبایي حکومت ذمہواري ده، خو وفاقي حکومت دوی ته فنډونه نه ورکوي. نوموړي ویلي د وفاقي حکومت لخوا د قبایلي ضلعو د فنډونو خرچ کولو لپاره چې کومه کمیټه جوړه شوې دا غیر آئینی ده. د وفاقي حکومت لخوا په 18 جنوري د یوې کمیټې جوړولو نوټیفیکیشن شوی دی. دغه کمیټې د قبایلي ضلعو تیز ترقیاتي پروګرام پنډونو خرچ کولو لپاره جوړه شوې ده. دا کمیټې به د ای ای پی 80% پنډ خرچ کوي. په کمیټې کې د خیبر پختونخوا گورنر، دوه د صوبایي اسمبلی غړي، دوه د قومي اسمبلی غړي او ځینې سیکټریان شامل دي. د کمیټې د غړو نمونه په نوټیفیکیشن کې نه دي ورکړل شوي. د موجوده وفاقي حکومت حمایتي او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داول دی وته ویل په کمیټې کې په ځینو نمونو اعتراض لري، خو ویل صوبایي حکومت د وړاندې نه د قبایلي ضلعو پنډونه د صوبې په نورو برخو کې خرچ کوي. نوموړي ویل د قبایلي ضلعو د پنډونو د مختص کولو او خرچ کولو لپاره مستقل حل راوستل پکار دي.
د تیر څلور کاله چې کوم وزیر اعلی اوچره د کوم عمل د سر وکړو په بنو په لکه مروت او په سوات او په خبر چې د فاټا فنډ استعمال کړو، زما په خیال دا یو ډېر غټ احتساب دی.
د مومندونه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند دی وته ویل د وفاقي حکومت دا ګام د 15 آئینی بدلون سرغړونه ده. نوموړي ویل دوی مني چې صوبایي حکومت د زمشو زلو پیسې په نورو زلو کې خرج کوي، خو د دې مخنیوي په آئینی توګه باندې په کار دی.
او هغه چې دی نو د عین په ضد باندې، یا مطلب د عین په زموږ په 15 ترمیم په شک باندې خپې کېښودلي، او دا اوس چې کوم عمل دی نو دا د هغې مترادف.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیب دی وته ویل د پندونو په نورو ضلعو کې د خرچ کولو تورونه ردی، ځکه چې وفاقي حکومت صوبې ته د زم ضلعو پندونه نه دی ورکړي، نو دوی بیا څنګه کولی شي چې هغه په نورو ضلعو کې خرچ کړي. نوموړي ویل دوی د وفاقي حکومت خلاف عدالت ته په تللو باندې هم غور کوي.
قبل کړي دي چې او مطالبه ورته کړي ده چې موږ خپلې پیسې راکړي، خپلې ترقیاتي کارونه کوم دي او موږ آی پانې استعمال کړو. دوی موږ ته صرف 3000 روپۍ ده
د 15 آئینی بدلون لاندې د 10 کالو دپاره به د قبایلي ضلعو ترقیاتي او اخراجات تجاریه پنډونه وفاقي حکومت ورکوي. د روان مالي کال دپاره 110 بلیون روپۍ وفاق ته ورکول دي، چې نږدې نیمای پنډونه یې د ترقیاتي کارونو دپاره دي. خو صوبایي حکومت وایي چې دغه پنډونه نه دي ورکړل شوي او وفاقي حکومت د کمیټې د لارې دغه پنډونه خرچ کول غواړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې د ضربیاز عملیاتو په وخت د وران شوو دوکانونو مالکان وایي حکومت ورته د وادو پرته اعلان کړې مرستې په بشپړ ډول نه دی ورکړي. دغه دوکانداران وایي که دا مرستې نورې وزنډول شوې نو په ضد به یې احتجاجي پرلت کوي. حکومتي چارواکي وایي د عملیاتو په مهال 6901 دوکاندارانو ته تاوان منل شوی او نږدې 2500 دوکاندارانو ته مرستې ورکړل شوې هم دي. او د مرستو ورکولو د غلړۍ لاروانه ده. تفصیل په د ډیو خبريال عدنان بیټنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
خبری خونده تلده شمالی فزرستان میلان شاه سیمز د پلشوی دکاندارانو ویلی حکومت باید د موضوع خبری ته نور زنډ ورنکړي او په فوري توګه د ټولو دکاندارانو د دوران شوي دکانونو معاوضې ورکړي. د دکاندارانو د اتحادیې ایمه مشر میرسادت ویلي چارواکي د هیلو او بهانو څخه کار نه اخلي او په فوري توګه دکاندارانو ته مرستې ورکړي.
په 12000 دکانې څخه 6969 دکانینا مکمل شول. په دې باندې میش سره ټوله دستخطینا وکړل. هیڅ سپاته نه لګیږي میش تاسو کوجه توس پیسې په سنټر شي سورې دي سکوجه کې به کیو سورې کړی دي.
د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ټی ایم ای ویل د صوبې حکومت د ځپل شو دکاندارانو ته د موضوع ورکولو د مرستو پیسې ځایي انتظامیه ته انتقال کړې دي او د جاج اخستو وروسته دکاندارانو ته د مرستو چیکونه ورکړل کیږي. د دکاندارانو یو بل مشر ملک انور حسین ویل حکومت ورسره د وران شوي دکانونو د مرستو ورکولو وعده وروسته له هغې کړې چې عدالتونه هم د دوی د تاوانونه منلی دي او ویلي چې د کومو دکاندارانو تاوانونه شوي هغوی ټولو ته په یو وخت د مرستې ورکړل کیږي. هغه ویل تر دې مهاله تر نیمایي کمو دکاندارانو ته دا مرستې ورکړل شوې او زیاته کړه که چېرې تر 1 جنوري دوی ته دا مرستې ورنکړل شوې بیا احتیاجي پرلت پیل کافي.
ډي سي ته چې میش ویر شي عامې ریلیف منیسټر ته لاړ شي ای ته چې میش ویر شي عامې بلتا ور ولاړ شي ای میش مسله حل کیږي نه دا میش اخري آپشن ده چې کله خدای خوښاوه دی 20 تاریخ بره چې میش دا یو خبره یو غا پرونوزی بیا میش دا غونډې کندور ته یاد اعلان ده چې هر قسم قربانۍ د پر میش ته یوري.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي. خزای خلک وایي د عملیاتو پر مهال د عام اولس کورونا بازارونه او مارکیټونه وران کړل شوي دي. په کال 2014 کې د سختو احتجاجونو وروسته د صوبې اوسنی حکومت د دوی د تاوان منلی او هغه وخت د صوبې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وین اجمل وزیر ویلي فو صوبایي حکومت دا پیسې منظور کړي چې تر مخه چې د کومو دکاندارانو د 1.3 لک روپو پر تاوان شوی هغوی ته به 3.3 لک روپۍ د چا چې د 1.3 لک روپو پر تاوان شوی هغوی ته به 2.3 لک روپو پر معاوضه او د کومو کاروباریانو چې د 1.5 لک نه زیات تاوان شوی دي هغوی ته به 14.5 لک روپۍ معاوضه ورکافي. خبری غونډې ته د دکاندارانو ایو بل مشر ملک احسان ویل د ضرب اعظم عملیاتو پر مهال دکانداران په کرونا روپۍ تاوانونو سره مخ شوي دي.
نقصان مې کروڑ شوی ده ملویږي 7 لک روپۍ د کوم وګدار خلک ته الله کام دي. میز دې ته ټوله ته اپیل کی چې میز ته دا پیسې ریلیز کو کرینا مې لوړل دکانینا مې لوړل دولتینا مې لوړل پیسې مې لوړې هر شی مې لوړل کاروبار نشتا.
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړه د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب ترلاسه نه کړو. په سیمه کې د مرستو سره اړه لرونکي ایوت سرواکي د نمونه اخستو په شرط وویل د عملیاتو پر مهال د میلان شاه بازار 6900 یو کم اویا دکانونو تاوان منل شوی او نږدې 2500 دکاندارانو ته د مرستو چکونه ورکړل شوي دي او د مرستو ورکولو د لړۍ روانه ده. خدا تصدیق تر عمل تیریږي او چکم چکونه تصدیق کیږي هغه په فوري توګه ځپل شوی دکاندارانو ته حواله کوي. عدنان بیچنای دیفا شمالي وزیرستان.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
گران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د سختو پالیسیو د لاسه کې یو په نړۍ سخت خبرګون خاينو بلخوا پاکستانی طالبان چې دا غوي ملګری ګڼل کیږي په پاکستان کې ترهګر بيدونو لا زور ورکړي چې په ضد دی پاکستان د سختو ګامونو پورته کولو غواخونه کوي. د جرمني سرکاري ریډیو ډواچویل په ویپاڼه مضمون خپور شوی چې آیا د افغان طالبانو خلاف په عملیاتو کې امریکا او پاکستان ملګرتیا وکړي. دغه مضمون ته د ډیوا همکار مختار خلیل کتنه کړی ده.
په افغانستان کې په اقتدار کې دراغلو افغان طالبانو په ناوړو پالیسو امریکا او د آزاد نړۍ ګرد ملکونه فکرمن دي. دین علاوه د پاکستان او د افغانستان په سرحدي سیمو کې او د پاکستان په نورو خاري علاقو کې د تحریک طالبان پاکستان د ورسپزیاتی حملو له سببه پاکستان هم طالبانو نه خوابدي شوی دی. د دې حالاتو په پس منظر کې د جرمني د سرکاري ریډیو ډواچه ویل په ویب پاڼه یو معلوماتي مضمون خور شوی دی چې سرخط دی آیا امریکا او پاکستان افغانستان به د افغان طالبانو خلاف سره شریک اقدام کولو تخپلو کې ملګری شي. ډاچویل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پاکستان کې د پاکستان په فوج او پولیس باندې د جنگیالو ورسپزیاتی حملو د امریکا او د پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ خلاف د ملګرتیا کولو امکانات پیدا کړی دي. پاکستان کې د تیر یو کال نه د ٹی ٹی پی حمله زختې ډېری شوې دي. په دې حملو کې ٹی ٹی پی نه یوازې د پاکستان فوج، پولیس او د مخبرۍ د ادارو اهلکار هدف کوي، ولی د پولیو د ساسکو ورکولو په عمله او په نورو عامو خلکو هم خپلې حمله توندې کړې دي. ڈاکٹر ویل ریڈیو خپل مضمون کی زیادتی چی تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان نظریاتی لحاظ سر خپلو کی یو گند گن لیکی گی. تیر کال افغانستان نه د امریکای او د نیټو د فوجونو د وتو او په کابل د افغان طالبانو د عملدارۍ د قائمی دورستو د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي خډا ډزړه افغانستان کې اوسېږي. همدغه وجه ده چې د پاکستان حکومت په سو سو ځله ٹی ٹی پی د افغانستان خاورې نه پاکستان کې دننه د حملو کولو تورن کړی دی او د سختو اقداماتو کولو خبرداري هم ورکړې دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر ثناء الله خپل یو اوسنی بیان کې پاکستان پاکستانی اولس لا دا تسلی ورکړی دا چې د پاکستان فوج د ٹی ٹی پی په لار کې ولاړ دی، ورسره ورسره د ٹی ٹی پی د مشرانو خبرو اترو ته د کینولو هم کوشش کوي. ڈاچی ویل لیکي چې د ٹی ٹی پی د حملو د پاره د افغان طالبانو په ملامت کولو د افغان طالبانو مشرانو پاکستان باندې د پارونی د بیانونو ورکولو تور پورې کړی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد واکدارانو ته خبرداري ورکړې ده چې افغان طالبانو سره خکر اړمولو نه ډډه وکړي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د افغان طالبانو ډیر تکړه ملګری یادېږي. عمران خان د نهه پورز یو سیمینار تخپل تقریر کې ویلي دي که پاکستان افغانستان سره خواږه تعلقات قائم نکړی شول نو د ترهګرۍ په نوم یو نوی جنگ به زموږ ژوند په عذاب کې واچي. عمران خان د پاکستان په وزیر اعظم شهباز شریف باندې الزام لګولې دی چې د ٹی ٹی پی حملې افغانستان کې دننه امریکې ته د ډرون حملو د اجازه ورکولو د پاره باندې کړی دی. امریکی ٹی ٹی پی او د دې القاعده څنګه د عالمی ترهګرو په خپل فرس کې اچولی دي. د پاکستان نور فاطمه نومي یو زنانه تجزیه کار وایي چې د امریکای او د پاکستان د سلامتیا شریک فکرمنده دواړه ملکونه د طالبانو خلاف یو کولی شي. خودتون لاری توب یو سننکار ضیاء الرحمن وایي چې پاکستان غوندې ملک کې د افغان طالبانو خلاف امریکای سره په ادریدو به پاکستان کې لوی عوامي اړې ګړې راپورته کیږي.
قدر منور دن کو دا وایس اف امریکا ډی بادا د طالبان حکومت وای په خزو جنکو باندې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا باندې خنو پوهیږي. خوای خپل چارې به د اسلامي شریعت پرانا کې تر سره کوي. امنیتی شورا په خزو جنکو باندې د طالبانو بندیزونه جابرانه بللی او د بیرته اخیستو غوښتنه یې کړې ده. د بی پولی ډاکټرانو تنظیم هم وای د طالبانو دې پریکړې د خزینه ناروغانو او د صحت د کارکونکو مستقبل د خطرو سره مخ کړی دی. تفصیل په د ډیوه همکار بارکوال میاخیل پر ریپورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د حالاتو او پرشدو د طالبانو د حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه د جمعې په ورځ د بندو دروازو تر شا غونډه وکړه چې ماښام ناوخته پای ته ورسېده. په غونډه کې د امنیت شورا د 1200 غړو هیوادونو استازو ګډون کړی و چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر حالت ژور اندېښنه ښکاره کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې وروستي لګولې بندیزونه سمدستي بیرته واخلي. په ملګرو ملتونو کې د جاپان دایمي استازي ایشیکانی کیمیهیرو تر غونډې وروسته رسنیو ته وویل په افغانستان کې ښځې باید د سیاست، اقتصاد او تعلیم په ګډون د ټولنې په ټولو اړخونو کې په بشپړه توګه برابر او معنا لرونکی ګډون ولري.
موږ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او جنکو خلاف ټول جابرانه اقدامات زر بیرته ودروي. دوی باید د امنیت شورا د 2015 قرارداد په بنیاد خپل ژمنې عملي کړي او د ښځو او جنو حقونو ته درناوی ولري.
په دې غونډه کې د البانیا، برازیل، ایکواډور، فرانس، گیبون، جاپان، مالټا، سویټزرلینډ، عرب اماراتو، برتانیې او امریکا استازو ګډون کړی و. د طالبانو حکومت وایي دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اندېښنو پوهیږي خوای هڅه کوي خپل ټول چارې د اسلامي شریعت پر وړاندې کې تر سره کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی د اسلامي امارت حکومت د خپل دین او خلکو په وړاندې د مسؤلیت د احساس له امله نسی کولای غیر شرعي اقداماتو ته په هیواد کې اجازه ورکړي. خو ذبیح الله مجاهد دا سپیناوی نه دی کړی چې د ښځو د تعلیم او په غیر سرکاري ادارو کې د هغوی له کار سره تړلي کوم اقدامات غیر شرعي دي. د طالبانو حکومت د تیر کال د دسمبر پر 16 د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د نجونو تعلیم تر بل امر پورې وځنډاوه، او تر هغه څلور ورځې وروسته د دسمبر پر 14 په ټولو غیر سرکاري کورنیو او نړیوالو ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې ګډونوالو وویل ښځې د افغانستان د ناوړه بشري بحران د ختمولو په کارونو کې مرکزي او مهم رول ترسره کوي، ځکه چې وایي دوی د غیر سرکاري ادارو د مرستو په رسولو کې خلکو ته لاسرسی لري، چې وایي د دوی نارینه همکاران هغسې ولس ته نشي رسېدلی. د امنیت شورا جاپاني استازي اشیکاني کمیهرو رسنیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت به د امنیت شورا د ایجنډا په سر کې وي، او وایي دوی به په دې برخه کې حالت له نږدې څاري او جواب به ورکوي.
د شورا د غړو په توګه موږ په افغانستان کې د ټولو ښځو او جنکو ترڅنګ ولاړ یو، او په خپلو خبرو کې مو د هغوی حقونو او اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو په اړه خپله ژمنه بیا تکرار کړه.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او هیوادونو ته پکار ده چې د افغانستان حالات او د دې هیواد د خلکو دیني غوښتنې په پام کې ونیسي. وایي دوی باید بشري موضوعات او انساني مرستې په سیاسي موضوعاتو پورې ونه تړي. مجاهد پر ټویټر لیکلي موږ په ټولو هغو برخو کې همکاري ته ژمن یو چې زموږ له دیني اصولو او هیوادنیو ارزښتونو سره برابر وي. د بیپولي ډاکټرانو نړیوال تنظیم یا ایم ایس ایف په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په اړه اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي دې بندیز په افغانستان کې د ښځینه ناروغانو او روغتیایي کارکوونکو راتلونکی له خطر سره مخ کړی دی. دې تنظیم د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي که څه هم د دوی د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز نه دی لګېدلی، خو وایي د طالبانو د حکومت لخوا څه داسې رسمي ضمانت نشته چې دوی له کوم خنډ پرته خپل کار ته دوام ورکړي. د ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو بندیز ته د نور نړۍ له پرله پسې غبرګونونو سره سره افغانان هم د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې احتجاجونه کوي. پرون د جرمني په کولن ښار کې په لسګونو افغانانو احتجاج کړی وو، او د جرمني په ګډون یې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر طالبانو د خپلو پرېکړو د بیرته اخیستلو لپاره فشار واچوي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د نیپال په پکارا ښار کې د سورلو یو وړوکی جهاز راغورځېدلی دی. د دغه هیواد د هوا بازۍ د محکمې چارواکي وایي تر اوسه د دغه جهاز نه د 30 کسانو مړی راایستلی شوي دي. چارواکو ویلي په تیرو 15 کالو کې دا په دغه هیواد کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. تفصیل په د وایس اف امریکا په ریپورت کې ماوش جلیل باندې کوي.
د نیپال په پکارا ښار کې یو مسافر وړونکې الوتکه د راغورځېدو له امله تباه شوې ده، چې د دغه هیواد د هوا بازۍ محکمې د چارواکو له مخې تر اوسه ترې د 30 کسانو مړی راوستل شوی دي. د نیپال د دې هوایي شرکت د الوتکه د کټمنډو نه پکارا ته روانه وه چې د عملی په ګډون پکې 2 کسان سواره وو. په سمدستي توګه د الوتکې د غورځېدو علت نه دی معلوم شوی. د پیښې سره سم په سرګلو مستندوی فعالین د پیښې ځای ته رسیدلي او د مړو پر راوستلو یې کار پیل کړی. د الوتکه د راغورځېدو ویډیوګانې په سوشل میډیا هم خپرې کړل شوي چې پکې د الوتکه د راغورځېدو په مهال لیدل کیږي او پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي. د خبری شبکې رایټرز له مخې د نیپال د هوازه د ادارې وین جگنات ویلي موسم صفادي او په سیمه کې د مرستې فعالیتونه دوامدار دي. د دې هوایي شرکت بیان د صدا ارشن برتواله لمخې د ITR 2 اویا الوتکې 2 انجینونه لرل او 2 کسان پکې سوار وو، چې پکې د عملی سرورغړي 2 ماشومان او لس خیر ملکیان هم شامل دي. په بار ملکیانو کې د روس 4، د کوریا 2، آیرلند، آسترالیا، ارجنټاین او د فرانس یو وګړي سوار وو. خبری ادارې سره خبرې کولو په وخت نیپال پوز ویاند ویلی دي چې ملبی نه به لا نور مړی هم روباسي، ځکه چې الوتکه ټوټه ټوټه شوې ده. د نیپال د پوز ویاند کرشنا پرساد بنډاری ویلی دي چې الوتکه د پوکرا هوایي ډګر نه 1.5 کیلومیټر لري سیټي سین ته نږدې یوې کندې کې غورځېدلې ده او تباه شوې ده. د هغه تر مخه په امدادي کارونو کې 100 رینجرز او 200 پوځیان برخه اخلي. کوم ځای چې الوتکه غورځېدلې ده هلته د تور لوګي وریځې ښکاري او د الوتکې ملبه تر لرې لرې خوره شوې ده. په نیپال کې دین وړاندې هم الوتکو ته پیښې مخې ته راغلي دي چې یو علت خو یې د هیواد د جغرافیا او لرې پرتو علاقو کې موجود هوایي ډګر دي، خو دلته موسم هم ډېر پتی دی سره بدلیږي. تیر کال د مې په میاشت کې د ټاټا ایئر یو الوتکه د نیپال شمالي ضلع مستانګ کې غورځېدلې وه چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي وو، او کال 2013 په سر کې د IUS بنگلاد ایئرلاین یوه الوتکه د کټمنډو ایئرپورټ باندې کوزیدو په وخت پکې اور لګېدلې وو چې په نتیجه کې یې 150 کسان وژل شوي وو. د نیپال وزیر اعظم پشپا کمال د الوتکې په تباه کېدو د غم او خفګان څرګندونه کړې او د امنیتي شبکو او اولس نه یې غوښتنه کړې ده چې باید د مرستې فعالیتونو کې پراخه برخه واخلي.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د یوکران د صدر ولادیمیر زیلنسکی د خوا د درنو وسلو غوښتنې ته په ځواب کې د برتانیې د وزیر اعظم ریشی سونک دفتر ویلي برتانیه به یوکران سره د مرستو دپاره 14 ټینکونه او نوره وسله ورلیږي. دا وخت په یوکران د روس عملیات دوام لري. په دې اړه د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې نور تفصیل ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د برتانیې د وزیر اعظم وایان په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په اوکراین باندې د روس د یرغل او ناتر سره بمباری دویم کال شروع کیږي، او په دې جګړه کې د اوکراین ګټه یقیني کولو ته وزیر اعظم ځان وقف کړی دی. د دې په جواب کې د روس سفارت په خپل بیان کې ویلي دي چې امکان نه لري چې د اوکراین ځواکونه د دې ټینکونو په مدد سره د جنگ صورتحال بدلولی شي، بلکې دا به جنگ نور هم وغځوي. د خالی په ورځ روس د اوکراین په ښارونو بیا غټه بمباری پیل کړې ده. د شپې په خپل ویډیو کې زیلنسکی د اوکراین په بیلابیلو ښارونو عملیات د ترهګرو بمباری بللې ده او ویلي دي ولسی ځایونه هر ځای کې موجود دي. د اوکراین په جنوب مشرقي ښار دنیپرو باندې بمباری کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان مړه او 46 ژوبل شوي دي. د وایس آف امریکا د رپورټ تر مخه روس مسلسل د اوکراین ولس او بنیادي اډانه په نښه کوي. د جنیوا کنونشن تر مخه بنیادي ولسی اډانه په نښه کول جنګي جرم ګڼل کیږي. زیلنسکی په دنیپرو کې د زیاتې مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړې ده او زیاته کړې ده چې په ودانو کې د ګیرو خلکو د راوستلو هڅې پیل شوې دي. د اوکراین یو اعلی پوځي مشر ویلي دي چې دوی د روس د خوا په اوکراین گزار شوو 3.5 کې 21 کروز میزایل ویشتلی دي. زیلنسکی مسلسل د مغرب نه د نورو وسلو ورکولو غوښتنه کوي او زیاتوي چې نړۍ ته معلومه ده چې د روس د مخنیوي لپاره دوی کوم شیانو ته ضرورت لري. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.
کدا وایس آف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د ګرانۍ له وجې که د ژوند هر اړخ اغېزمن شوی، هلته په خیبر پختونخوا کې د ودانیو کارونه هم ودرېدلی دي. ځایي خلک وایي د سیمټو او سیخ قیمتونه زیات شوي او د سرکاري پرمختیایي فنډونو د نشوالي له کبله هم د ودانو کارونه په ځای ولاړ دي او خلک نشي کولای چې خپل کورونه جوړ کړي. کاروباریان وایي دا غوی کاروبارونه هم متاثر شوی دي. نور تفصیل په د ډیوه خبريال ریاض حسین باندې کوي.
حیات خان په مردان خار کې د کور د ودانه کار شروع کړی دی. وایي چې په ملک کې د سیمټو او سریه قیمتونه په دې نو دريږي او په کور یې د دوی د اندازې نه زیات خرڅونه شوي او دوی وایي د ودانه کار یې نیمګړی پاتې دی.
لکه لنټرې پینیشتا پلیس نیشتا اوس داسې کوم چې خدای پاک اوس لکه دا کور د ما نیمګړی پاتې دی سره بوز کوم سو انتهایی ګرانی دی جی. لکه زه خو یم چې نن سبا ځان څوک یو کوم نه شي جوړولی. ما ځان له کار کتلې اوس په دې بیا ما نیمګړی پریخي دی د وچ ډیر زیاته ګرانی شو. اوس ګورم نو کو دا ګرانی داسې او سی خردان نشو سی مټر ځان نشو بد دې په پاسو باندې سونه واچوم دی له بده کوم چې یاره اوس پکې دا ما شومان را دن نکم.
کاروباریان وایي په ملکی کچا د توانای د بوی د زیاتوالي له وجې هم د ودانې مواد ګران شوی. دا وخت په خیبر پختونخوا کې د سیمټو د یوې بورې بیا د زر روپو نه زیاته ده او په تیرو لسو ورځو کې د سیخانو په یو ټن کې شل زره روپۍ اضافه شوې. او هم د دوی په وینا په خیبر پختونخوا کې یو ټن سیخ په دوه لکه او لس زره روپۍ خرڅیږي. کاروباریان وایي د حکومت لخوا په صوبه کې پرمختیایي پنډونه هم تړل شوي او د ګرانو بیو له وجې د هغوی کاروبار هم په ځای ولاړ دی. په دې حقله په مردان ښار کې د سریې کاروباری ملک ارسلان وایي هغوی خپل کارکوونکي هم کم کړي دي.
د کاروبار حالات چیرې جنن سوا ډېر ګډوډ دي ځکه سیخ هم ډېر ګران شو، سیمنټ هم ډېر ګران شو. لس ورځو کې سیخ زما په خیال 20,000 روپۍ پر ټن ریټ سیوا شو. د ګرانې په وجه کاروبارونه ولاړ دي مکمل. ٹھیکارانو دی دا وی چې په کے پی کے خزانه خالی ده پن
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي په پاکستان کې سریا سلویخ فیصده او سیمټ شپاړس فیصده ګران شوي. او سیلنې وایي په صوبه کې د سیلابونو له وجې صوبایي حکومت پرمختیایي پنډونه تړلي چې په ځپلې شوي سیمو کې وکاروي. د شمیرنې اداره وایي روان مالي کال په 15 میاشتو کې د ودانۍ د موادو برآمد هم کم شوي چې له وجې پاکستان ته د بهر هیوادونو څخه راتلونکي غیر ملکي زر مبادله ذخیره هم کمه شوي. د ادارې په وینا تیر کال بهر هیوادونو ته په 15 میاشتو کې 3 میلیونه ټن سیمنټ او سریه برآمد شوی و، خو روان کال 2023 کې دا 1.5 میلیونه ټن تراکو ده شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا نور دونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. رپورټونه وایي د عربی اماراتو او نور نړۍ نه په غیر قانوني لارو چارو پاکستان ته د پیسو د لیږلو لکبله د نورو کلونو په څیر سکال د پیسو لیږلو په کچه کې کمی راغلی دی. د دې علتونه څه دي؟ تفصیل یې د دوبۍ نه د ډیوه خبریال عرفان بادر په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
په متحده عرب اماراتو کې چې ګڼ شمیر کې پاکستانیان د روزګار په تکل کې مسافر دي او هر میاشت په غټه کچه دلته ګټلې پیسې پاکستان ته لیږي، خو تیرو څو میاشتو داسې دغه لیږلو پیسو کې د پاکستان مرکزی بینک وینا تر مخه د رستنی کال په مقابله کې 20% کمواله راغله. 13 میاشت دسمبر کې پاکستان ته د متحده عرب اماراتو نه 338 میلیونه ډالر لیږلی شوی، کوم چې د کال 2023 دسمبر میاشت کې 453 میلیونه ډالر او د سخت کال نومبر میاشت کې 300 میلیون ډالر سرمایه پاکستان ته لیږل شوی و. سرمایه لیږلو کې د کموالی په حق لا د پیسو لیږلو یو سنټر کې کارکونکي وایس اف امریکا ډیو ته ویل
Actually, cross-border remittance پاکستان ته د اخري سلور میاشتو نه د کې متواتر کمای روان ده. او کچري مشکال په کال له موازنه وکو نو هر نوې کال کې د کې 19% چې دا هغه پستیر روان ده. نو د غټ مین وجوهات چې د پاکستان ګورنمنت انسټیبلټي ده، او بل مین وجوهات دا دي چې لیګل او ال لیګل چینلز ریټ کې دا هیوج ډیفرنس رسی لګي ده، یو غټ مارجن ډیفرنس رسی لګي ده.
په دوبۍ کې یو کارکوونکی هارون خان چې د کوهاټ سره تعلق لري او تر 15 کالو نه سیوا وخت نه مزدوري کوي ویو ویډیو ته ویل
15 کالو مې کېږي د پردیس کې زرغلې ما او تنخواه مې د 1500 ده بس نو په بار داسې غونډې باندې کوم ته اسانه ده بینک کې د زوم دل نستو بیا هلته کم لین کې ولاړ وي نو ډېر ټایم لاګي یو کیلو مو مشکله ده موته غونډې باندې ځان صحیح ده پهله خو خو حالات خو اوس ډېر زیات مهنګای شو اوس دې باندې گزار نه کېږي مو والا ډېر ګرانی ده پاکستان کې ودا تل خاطر پتا ده اسم نه ده بیا
د عربی هیوادونو نه پاکستان ته لیږل شوی سرمایه کې کموالی راتلو سره د پاکستان اقتصادي ودې ته زیان رسیدلې. څه د پاره چې د پاکستان مرکزی بینک هم حالې ځلې شروع کړي او یو سروې شروع کړي چې معلومه کړي چې ولې پاکستانیان مسافر په غیر قانوني توګه پیسې لیږل غوره ګڼي. یاد دې وي چې سعودي عرب، عرب امارات او نورو عربي هیوادونو کې پلکا پاکستانیان مشت دي او تر ټولو ستر سرمایه پاکستان ته لیږي، کومه چې سو میاشت داسې پر لپسې د کموالی ښکار شوی. عرفان بهادر، وی او ویډیو، یو ای.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د خیبر پختونخوا 400 ابازو د امونو په سیر د دغه ځای مالټې هم په ټول ملک کې ډېرې مشهور دي. دا بازو د مالټو شوکه شروع شوي
خو د باغونو مالکان وای سکال د اوبو د کمی د لاسه پیداوار کم شوه دی. دا بازو د مالټو په اړه تفصیلی رپورت د ډیوه خبریال ملک وکاس خان جوړ کړی.
د سرکاري شمیرو تر مخه سخت کال په ابازو سیمه کې 2000 اکر ځمکه باندې د مالټو باغونه په بار دي چې ټول پیداوار یې خوښه سلور لکه منه دي. په دې کې سره مالټا او د کینو قسمونه زیات پیژنګلو لري او د خپل ځانګړي خوند او معیار لوجه د نړیوال او مقامی مارکیټونو سنگار جوړیږي. د باغ یو مالک وای په باغ کې د دې مالټو د یو درزن بیا 300 روپۍ ده او دا ځکه ګرانی دي چې دا د خپل خوند په وجه په نړۍ کې یاد دي. محمد عمر د باغ مالک وای
شروع کېدو تقریبا لومبه میاشت نه شروع شي د دې میاشت پورې مالټي ویږي. روبی منګ سره شتا، بلډم شتا، کاله بلډم شتا، موسم هم شتا جی، هر قسم مالټه منګ سره شتا جی.
د ابازو مالټا د خپل ځانګړي رنگ او خوان له عمله د خوراک د شوقیانو لپاره مجبوري جوړه شوې ده او نه یوازې په خپل حلق راځي بلکې یاران دوستانو ته د قدرونې په توګه هم د باغ تازه مالټې وړاندې کوي. د مالټو شوقین علمزیب خان وای
جړې دی اغه د پېښور نه راغلي دی او اغه هم د دې ابازو په نوم باندې راغلي چې را مونږ ورېدلې دي چې ابازو کې مالټې ملاويږي، هشته مالټې ملاويږي. نو اغی نن راغلی د پېښور نه اغی وی چې لکه مونږ هم ټیسټ وکړو چې د ابازو د مالټي سینګ دی. نو اغی راغلی دی اغی مالټي یو خوړی خو اغی ډیر اپریشیټر چې ډیر زیات مزیدار مالټي دی.
خو ځینې باغوانان وای سږ کال په پیداوار کې کمی را مخته شوی او د هغې علت د پشکال په میاشت کې غلی و او بیا هم نرخ یې زیات دی نو ګټې ترې ترلاسه کوي. میا فرحان د باغ مالک وای
چې لانګ ټرم شی دی تاسو وکړی انیشلی 3-4-5 ورځې پورې تاسو ته صدقه نه راځي انکم ایس ایچ هغه شان چې کله کامیاب شوې تاسو بچو ته اندسو ته یو مطلب سسټینبل شی دی. بل انپوټ کاسټ چې کوم د لیبر کاسټ هغه پینی نو باغ چونکه یو مطلب یو پوخ او صحیح آمدنی نه راځي ځکه موږ باغ ته زیات خوشحالي یو. دلته هم ټرند هم د باغ دی نو هغه وجه باندې باغ لږ پروډکټیویټی زیاتې او ریټ سه خو کله کله پکې دا ایشو دا چې پروډکشن کم شي نو هغه پکې سه آف اینڈ آن راځي.
د ابازو مالټا د دسمبر په آخري ورځو کې شروع شي او بیا د فروری اخره پورې مارکیټ ته راوړل کیږي. او کروندګر وای ک دوی ته د بجلی د روغانو او خور سرو په مد کې اسانتیا غانې ورکړې شوې نو دا فصل به د سنت شکل خپل کړي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، 400.
ګرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوري. راځي چې نن یو ځل بیا وورو د ډیوا همکار سردار علي ټکر نن د کم یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې په خپل رپورت کې څه وایي.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د شاعر نوم د عبدالعلیم. د عبدالعلیم د جن پوره حالات معلوم ندی. د پښتو جبې په زړو شاعرانو کې یادېږي او پادری هیوز په کلی دی افغانی کې د کلام نمونه ورکړې ده. هم د غشان میا انزرګولې په 1401 هجری کې په چمن بے عدل او گلشن بے تمثیل کې سو غزلې رنقل کړې دي. میا صاحب د خپل وینا مطابق دا انتخاب د مقدمینو او متاخرینو شوراو د دیوانونو څخه کړی دی. نو کېدی شي چې د دې دیوانې لیدلې وي خو اوس ورک دی. ولی ښاغلی حبیبي صاحب په خپل کتاب پښتانه شعرا اول ټوک کې په صفحه نمبر 288 کې لیکي چې علیم یو ښه شاعر دی خو د بد شمت د دیوان نخه پته نشته. د جن حالت هم نه دی معلوم. دغه یو غزل تر دې وخت را رسیدلې دی چې مطلع دادا د وفا تم کوي ل ادا پوچا. مونږ د دې د شاعر اندازه هم د دینه لګو او دې هم بس په دغه غزل پیجنو. داسې معلومیږي چې خه د روانې تبې او خوږې جبې شاعرو. ولی میا انزرګل کاکا خیلی په 1401 هجری کې چمن بے عدل او گلشن بے تمثیل کے د دی غزل نه علاوه درې غزل نور هم را نقل کړی دی. د علم کلام د عشقیه وارداتو عکاس ته او غزل د سوز ډک ته. نو راځه چې د کلام د نمونه د سر شریک کو. د وفا تم کوي ل ادا پوچا, د وفا تم کوي ل ادا پوچا, د بوتانو ته کوي اقتدا پوچا, او چې په گنج د حسن ناستے هغه خکلی, چې په گنج د حسن ناستے هغه خکلی, ورخکاریږي د عشق غوغا پوچا, او سر کار میشه همیش ل جگر خونا, سرکار میشه همیش لجگر خونا, چه مشو دیار پا در کی دعا پوچا, او زچ غصشم د چشمانو پا مصره, زچ غصشم د چشمانو پا مصره, اس می زیر مدا دردونو دوا پوچا, او چه د عشق پا تجارت کی هنرمند شی, چی دا عشق پا تجارت کی هنر منشی, حل ہوگنی دا حرس سودا پوچا, او گل پا وقت دا صبح دم حس پروانکا, گل پا وقت دا صبح دم حس پروانکا, ورتکان دی بلبلان جڑا پوچا, مستانک شی دا عشق پا میخانکی, مستانک شی د عشق په میخانه کې, نور بګوري ودانی د دنیا پوچا, او خو حمد عشق پلار کې تور تم دے, خو حمد عشق پلار کې تور تم دے, صبوری ور پس بیای رنا پوچا, او همیشه کاندی رفتار په قرار نه دی, همیشه کاندی رفتار په قرار نه دی, اے علیما د دی عمر بقا پوچا. خو گوریدونکو پر اتلون کی پروگرام کی بدیو بل نوی شعر سرستا سو پا خدمت کی زریگم. اس ما سردار علی ٹکر لی اجازت راکے پلوی اللام سپارو او خو جون در تغوارو.
گرانو ریدونکو وائس آف امریکا ڈیوا تغوگی پا خبری خبرونہ کی وقت شوی دا اداریه اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوی او ستاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د برما فوج د تیرو 15 کالو راسي برما کې د روهینګیا فرقی د خلکو قتل عام تلاس اچولې ده. د دې خبرې حقیقت برما نه گاونډي ملک بنگلاديش ته د تختیدونکو روهینګیا مهاجرو د شمیر نه ښکارا ده. د کال 2018 نه را پدې خوا د روهینګیا فرقی اونی ملک و خلکو د برما د فوج د قتل عام نه د ځانونو د بچکولو د پاره بنگلاديش ته هجرت کړی دی. دا وخت بنگلاديش کې د مهاجرو په کیمپونو کې د برما د روهینګیا فرقی د مهاجرو شمیر لسو لکو ته رسیدلی دی. د امریکی حکومت دومره لوی شمیر مهاجرو ته پرون تندی د پخیر راغلی په ویلو د بنگلاديش د حکومت او د خلکو د لوی زړه ستاینه کړې ده. امریکا بنگلاديش کی ماجر کیمپونو کی پرتو روہنگیا ماجرو تھا دا انسانی خواخوگے دا ٹولو نزیات امداد ورکون کے ملک دے. دا ماجر برما کی د خپل صوبی راکین نه پتیختا مجبور کړی شوی دی. امریکای په تیرو 15 کلونو کې برما بنگلاديش او د سیمی په نورو برخو کې د زپلې شو روهینګیا او د دوی د خیال ساتلو خلکو د امداد د پاره تقریبا 2 ارب ډالر مالی امداد ورکړی دی. امریکی دا هم په اراده کړی دا چې زپلې شو روهینګیا سره به انصاف کېدل او د دوی خلاف د برما د فوج د سنگینو جرمونو تپوس کېدل به یقیني کړي. دین علاوه د روهینګیا ماجرو د مسلې د مستقل اواری د پاره به خپلې هلې ځلې جاری ساتي چې پکې برما ته د دوی د واپس لیږلو خبره هم شامله ده. فی الحال برما ته تلو کې د روهینګیا ماجرو جون محفوظ نه دی. خود روهینګیا د بیکور خلکو حالات هم ډیر خراب دي. د بنگلاديش د لوی زړه باوجود په کیمپونو کې د حد نزیات ماجر پراته دي. د دوی هیڅ روزګار نشته, په آزادۍ سره او په خپل خوخه چرته تلې راتلې نشي او نو ورته بنیادی اسانتیاګانی اصلي دي. د بنگلاديش حکومت سره د روهینګیا ماجرو د امداد د پاره د امریکای د جوخت ملګرتیا تر مخه د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن 13 میاش د بنگلاديش د حکومت او پناګزینو د پاره د متحده قانونو د کمیشن په ملګرتیا د روهینګیا د سر دوباره آبادولو د یو پروګرام شروع کولو اعلان کړی دی. خاغلی بلینکن په دې باب لخپل یو بیان کې ویلي دي چې د روهینګیا د سر دوباره آبادولو پروګرام په ګرد دنیا کې نورو سیمو کې د دې قسم مهاجرو د بیا آبادولو یو برخه ده. د روهینګیا د پاره شروع کړي دې پروګرام کې به زیات اهمیت د روهینګیا د مهاجرو د دوی په خوخه او په حیا عزت او حفاظت سره برما ته د واپس لیږلو خبره هم شامل وي. امریکا با د روهینګیا ماجرو د بیا آبادولو په بابله پناګزینو د پاره د متحده قانونو د های کمشنر په سفارشونو هم غور کوي. خاغلی بلینکن زیاته کړله چې بنگلاديش نه د تلونکو زیاتره کمزور روهینګیا خلکو د بیا آبادولو د امریکي اقدامات په ګرد نړۍ کې د ماجرو د بیا آبادولو په بابله د امریکي د زړې پالیسۍ څرګندونه کوي. خاغلی بلینکن خپل بیان په دې الفاظو ختم کړ چې امریکا د بنگلاديش د حکومت مننه کوي چې په خلاص مټ د روهینګیا ماجرو روزنه او پالنه کوي او دا چې امریکای سره د دوی د سر دوباره آبادولو په حالو زلو کې هم لاسګیر نه کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.